السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. وخت په کابل کې د ماڅخین 2 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند اشتمنې برنامه ته ځنګړې شوې ده. ناجیه صافی برازي او نن دوی په دغه خبرونه کې د کانګو په ناروغي باندې خبرې کوي، دغه ناروغي په علایم او تشخیص او د حل په لارو چارو باندې په مخنیوي باندې بحث کیږي. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ. له متخصص ډاکټر نه بعد دغه ناروغي په اړه باندې پوښتنه کوي، خپل ستونزې او مشکلات به ورسره شریکوي. خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت په یو غونډه کې ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالي ونیوله او د بشري حقونو د څار ټولنې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستودستم دستي خوشي کړي. بشپړ خبرونه. نن د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه ده او په دې مناسبت په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو او ځینو مدني بنسټونو لخوا د منځنې غونډې روانې دي. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د دفاع وزارت په انګړ کې په یو غونډه کې چې د هیواد د خپلواکۍ د بنسټګر شاه امان الله خان لور هندي د افغانستان او همدارس د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون جکپورو چارواکو ګډون پکې درلود، د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډۍ کې خوده. ارګ په یو خبر پنه کې وایي چې ټاکل شوی ښاغلی غنی نن په دارلمان مړی کې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په یو بل غونډه کې هم ګډون او وینا وکړي. راپورونه وایي چې د فاریاب ولایت بل چراغ ولسوالي تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي حمله وکړه او بې جګړې ونیوه. نوموړی وایي د حملې پر مهال شاوخوا 40 افغان پوځیان بې له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. ښاغلی رحماني وایي چې په دې جریان کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس همداراز خبرداری ورکوي چې د دې ولایت کوهستان، غورمچ، المار او قیصر ولسوالۍ هم په خورا بد حالت کې دي او که جدي پاملرنه ورته ونه شي ښایي د بلچراغ له برخلیک سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي لوبډلې نن ماښام په کابل کې د سیالۍ ډګر ته ووځي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه دوستانه سیالي ده چې د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. د فلسطین د فوټبال د ملي لوبډلې غړي د جمعې په ورځ کابل ته ورسېدل. دا لوبډله د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په بلنه له افغان لوبډلې سره د سیالي ترسره کوي. وبخښئ، لازادې راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقونو مخکښه مدافع نسرین ستوده سم دستي خوشي کړي. دا ټولنه وایي چې پر میرمن ستوده نوي تورونه ښایي چې د ایران قضا د بشري حقونو فعالیت ته د جنایي جرمونو بڼه ورکوي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا لیا وایټسن نن په یو بیان کې وویل چې ایرانی چارواکي په تیره د بشري حقونو د مدافعانو په قضیو کې قضایي پروسه له پامه غورځوي. میرمن وایټسن د نسرین ستو د قضیې ته د اشاره په ترڅ کې زیاته کړه هغه څه چې چارواکي خورا زیاته ویره ترې لري بشري حقونو ته درناوی دی. ایرانی چارواکو نسرین ستوده په جون میاشت کې ونیوله او بند ته یې واچوله څو د 15 کلن حبس هغه دوره تیره کړي چې دا د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې په یوه غیابي محکمه کې پرې محکومه شوې وه. چارواکو پر هغې تور لګولی چې له کورنیو او بهرنیو عناصرو سره په ګډه د ایران د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی. د ستوده د محکمیت په د ستوده د محکومیت په حکم کې په ایران کې د اعدام د سزا د بندیدو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې له هڅو څخه د دې د ښکاره ملاتړ یادونه هم شوې ده. یو روسی خزه چې په امریکا کې د روسیې د حکومت لپاره د غیر رسمي ایجنټ په توګه د کار په تور نیول شوې د اگست په 18 نیټه د واشنگتن ډي سي له زندان څخه د ورجینیا ایالت د الکساندریه ښار یو محبس ته لیږدول شوې ده. د خبر د هغې مدافع وکیل او د محبس مسؤلانو ورکړی دی. تر اوسه په دې اړه کوم دلایل نه دي وړاندې شوي چې د 9 کلنې ماریا بوتینا ځای ولې بدل شو. د بوتینا مدافع وکیل رابرت دریسکول د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته ویلي د ته مخکې له مخکې خبر نه و ورکړل شوی چې موکله یې لیږدول کیږي او د دې کار دلیل هم نه دی روښانه شوی. میرمن بوتینا په سیاسي ډلو کې د نفوذ د هڅو او په مسکو کې چارواکو ته په دې اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوې. مسکو ویلي دی چې د هغې نیونه سیاسي انګیزه لري. او کرملن وایي د روسیې او جرمني مشرانو پرون په خپلو کې اوږدې او جدي خبرې وکړې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن سهار خبریالانو ته وویل چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کتنه کې د اوکراین، سوریه، ایران او د ګاز د مهم پایپ لاین په ګډون د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې. دا برلین ته څیرمه په میسی برګمانۍ کې د دواړو مشرانو د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوی د خبرو په اړه ډیر لږ جزئیات خبره شوي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه هم نه خپروي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې زنجیه سپایم او د خبرونه زنګړې شوې نن کانګو ناروغي ته. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وین.
ډیر مننه خورکی. زه په خپل نوبت سره ټول هغه اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ دی هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0 22 15 55. مخکې چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړو راځو د پدې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې مخ په ډېرېدو دي او په 2013 میلادي کال کې 238 پیښې ثبت شوې چې 93 تنه پکې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نیم د یکشنبې په ورځ وویل چې که په دې ناروغۍ اخته کسان په وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نیم د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک مریضی ویروسی است و برای چندین سال است که واقعات مثبت از این ما در افغانستان داریم. این مریضی کریمیا کانگو یک مریضی که در حدود 30% مریضای از این میمور از این مریضی که بسیار یک فیصدی بلند است از این خاطر اما قابل جلوگیری است. نگرانی ما این است که مردم ما شما و در تمام کشورهای اسلامی جایی که زب همیشه دمو زب ها اینا شرایط ایمنی را در نظر نمی گیرن اینمی نگرانی ما ازمی است.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کانګو ناروغي مثبتې پیښې په دې ورسیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله د سرویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون یو شمېر متخصصین بیا وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره کافی درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ موضوع نه ده. په همدې حال کې د کرنې وزارت د ویترنری د برخې چارواکي وایي تدابیر یې نیول چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارانو ته د څارویو د ساتنې او پاکوالي په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. د چارو کارپوهان هم په دغه برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر اړین بولي. وایي چې په کار ده په دې اړه په کلیو بانډو کې په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې مالداري ډېره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لازه دی رادیو او ری پروګرام نن ورځ کانګو ناروغي ته ځنګړې ده. یو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب مشفق رازو دې ته چې ساسل نظر کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک شمیرل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کانګو چې کوم دی هغه دی اصلا دی معنا داسته چې دا یو تبع چې هغه خونریزی سره وی یعنی تبی خوندې په نامه یا د کریم یا په نامه دغه ناروغي مشهوره ده. په دې اړوند معلومات شته او په کتابونو کې او په طبابت کې د دې په اړوند معلومات شته. دغه یو ویروسي ناروغي ده چې د یو حشرې په واسطه په اوله دفعه کې کوم حیوان چې هغه سورزه یا منبع دی هغه چلکیږي، یعنی کله چې هغه وچیچی دغه ویروس د هغه حیوان وجود ته ورداخل شي. دغه حیوان په وجود کې دا پاتې وي مګر هم حیوان ته کوم ضرر نه رسوي، یعنی حیوان په مرض نه مبتلا کیږي. دا د مغه حشرې په واسطه دی چې چلکیږي حیوان. بعد لغنه چې کله هم دغه خزنده هم دغه حشره بیا انسان وغزه کی، یعنی انسان وچیچی، دغه ویروس د انسان وجود ته ورداخلوي. بعد لغنه بیا په انسانانو کې د دې مرض اعراض او علائم ذاتی شروع کیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 2013 کال کې دوی 248 پیښې ثبت کړي، ستاسو په نظر آیا دا ناروغي په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده؟
او دغه ناروغي چې ده د حیواناتو د طریق نه هغه کسان چې د حیواناتو سره تماس ډیر ده او دغه حشره چې کله حیواني وچی چې بیا وروسته انسان وغزه کوي یا چی چی دغه ویروس انسان وجود داخل کیږي. دغه ناروغي چون افغانستان چې ده یو داسې یو سیمه ده چې دلته د حیواناتو د زراعت او مالداری او د سیستم ډیر دی، نو د دې لپاره شرایط اغه انفیکشن یا د انفیکشن پروینشن یا د تعقیمی شرایط مد نظر ونی نشي کیدای شي چې مرض نورم پر مخ لاړ شي او سرایتو کې ډیر.
کوم کسان ساسي په نظر په دینه روغی زرخته کیږي؟
دا په دینه روغی اکثرا هغه کسان اخته کیږي چې هغه دغه حیواناتو سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سر کار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداری کوي او هغه ور سره د حیواناتو سره سر کار لري دوی ورته ډیر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډیر انتقالي.
بله، نو ساسي په نظر کانګو ویروس هيا په ساري ناروغي وکشمه
دا خپل یو ویروس ده، نو امدی لپاره چې ویروس ده کېدای شي چې یو شخص نه بل شخص نه انتقال شي. دا
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 15 15 او بل شمیره هم ده 0998 22 15 15. اوریدونکو دی له پکتیا نه، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. سلامونه احترامات نیکوبل کا خیر الله خیری دی پکتیا ولایت د احمد خلیل ورسره د تنخیل کل نصار طرف تماس کیا.
وعلیکم السلام حیدری صاحب، خرغلی نن رزمنګه کانګو ناروغي پړه غی ګو مهرباني وکړئ.
په همدې اړه زه یو څو نظر لرم چې دا حیوان غوخه چې خو د دغه نباتي او د غوښیو تغیر چې پټیا کې پتی ځنه زنانه د غو دلار نباتي او د تر کول ډول مرض چې
څرکه مولا لیږي دا انسان ته داخل شوای دی. ښه، سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومات درکې. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړه.
مهرباني وروره. دغه مرض چې د یو حشره یا د یو خزندې په واسطه هلته په حیوان کې موجود دی، کله چې تاسو حیوانات ذبح کوي خصوصا غواګانې پسونه بزی الته دی هغه اکثرا در پوسته کې لاندې یا د دې دوه وړو لاندې الته د حشرات شته. تاسو هغه حشرات کول چې وی ګوري دغه حشرې په واسطه هغه خپل اول حیوان چې چل شوی وي او دغه میکروب هغه حیوان ته ور داخل کړي وي، ورسته بیا کله چې هم دغه حشره یا هم دغه خزنده انسان وچیچی او دغه وایروس لغه جن اخلي دا میکروب انسان وجود ته وینه تر داخل کیږي. کله چې دغه را داخل شو په انسان کې بیا څه تغیرات راځي، د مرزونو هغه شروع کیږي چې مخکې له دوه تر څلور ورځو نه مخکې بعض نور خبر انسان ته پیدا کیږي چې مریض په مبتلا شي وي. کیدای شي دغه مریض ته سردردی په والا کې شدید تبوي، بیا ورپسې سردرد شي، او بیا ورپسې د بندونو د عضلاتو د غوښو درد شروع سي، ورپسې بیا کیدای شي چې زړه بدوالی کانګې را پیدا شي، او چې نورم پر مغزي په وینه په سترګو کې خونډیزي پیدا کیږي. او بله مهمه دا ده چې دغه مریضان اکثرا له رڼایي نه ډیر بد وړي، یعنی په رڼایي کې ډیر حساس شي دا مریضان، او ذاتي د غاړې شخوالی ورته پیدا کیږي، بعضې نور اعراض و علایم شروع کیږي چې وروسته بیا دوه تر څلور ورځې وروسته نور خبرې بیا ورته پیدا کیږي چې کیدای شي مریض خامخوبي ورته ډیره شي، عصبي شي، ذاتي افسردګي ورته پیدا شي، نارامي ورته پیدا شي. چې کله له دې حالت نه بیا ووتو کې وروسته بیا مریض ته خونریزي پیدا شي په پوستکي کې، د پوستکي لاندې یو رقم ټاپي یا څه پیدا کیږي چې دغه د خونریزي په وینه کې ورته شوی ده، او په جلد کې یا په پوستکي کې ورته وړې وړې دانې غوندې د خونریزي له وجې نه هلته په پوستکي کې پیدا کیږي. وروسته بیا کیدای شي چې خونریزي له سپګمونه یعنی د پوزې نه شروع سي، د ورویو نه وروسته خونریزي شروع کیږي، او بالاخره مریض ذاتی په کانګو کې ورته وینه پیدا کیږي، تشو میتیازو کې هغه کې وینه پیدا کیږي، ورو ورو مریض ذاتی بیا خرابیږي او د مریض وضعیت خرابیږي. یعنی دغه هغه حالتونه دي چې کله هغه خزنده یا حشره انسان وچی چې دا وایروس داخل شو، ذاتی ورو ورو دغه حالت مریض ته شروع کیږي، بیا پیږي چې مریض یو حالت غوړه کړی ده.
بل اوریدونکو دای مهرباني وکړئ.
یا سپای خود سلام من اتوز تا محترم دکتر ستا در افغانستان می دستان اولست اولان بکنم پس الحدی وردک من بندی چک نه
ولیکم سلام وردک سیب خرغلی میربانی وکره
منو نخور که نو واقعا دکتر مصر محترم دیر مهم خبره وکی نو زب دم رو ویم اچه کچیر تسلی و در کانگو مروغی بانده اخت دی انسان پا وجود که اول کم علام رسی او بل پده لوی اخترم رو روان بیا و در غزن این مثال که زیادتر خلق لگه قربانی که یا در دیگه وقتونه استفاده که پا دو وقت لردو که پا دو وقت او کچیر تا مثال پا دو لاس که زخم وی یا در غزین مثال دو سر اغشی پا دو کم کم ایو مشکل رسیو که نرسی در غزوال تا حل که بل که تو سمو کې په دوه مشکل باندې یا په دوه مرض باندې چې کوم تلاش تر څو پورې چې دی کلینیک ته شپ خونه ته ضرورت کې سړی د کوم چټک روغتیا او استفاده وکړو د دوه هغه کله تاسو کولر بخښاله شو د وخت را کول نه ډیر مننه.
ډیر زیاته مننه وردک صاحب محترم، مهم پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
ډیر مننه اورور، مخکې ما تاسو ته وویل چې کله دغه خزنده انسان وچی چې مخکې حیوان چې چلی وی اول کې اول ته د حیوان په وجود کې ویدا خو حیوان ته zarar نه رسوي، هغه غوګانی پوسوره یا بزیوی پاغوي کې البته د منبع موجوده اما منته پاتې وي، خو کله چې انسان وچی چې بیا لغی نه انسان ته انتقالیږي، دا ویروس وینه ته داخل شي، او بیا په خپل اعراض و علائم یعنی هغه خبرې چې ناروغ ته پیدا کیږي مخکې ویل چې سردردی ده او د عضلاتو درد ده، استفراقات دي او زړه بدوالی ده، ورسره په سترګو کې خونریزي پیدا کیږي او رڼایي نه بد وړي، د عضلې شخوالی، د غاړې شخوالی، دغه خبرې مریض ته پیدا کیږي. او کله چې مریض په دې اخته شو نو بیا ورو ورو نور خبرې چې هغه خونریزي پیدا کیږي له سپګمونه او له خپلو ورویو نه، له دې نه بیا د وینې جریان شروع سي، ورو ورو مریض دې حالت ته ځي چې وینه ضایع کیږي او مریض شاک تزی یعنی د مریض وضعیت خرابیږي. کله چې تاسو دغه حالات مولید او دې شخص د حیوانات سره تماس او یا فرضاً په مغه ورځ چې قربانی کیدل دغه حالات ورته پیدا شو سو ورځې وروسته، نو تاسو پوښی چې د مریض دغه حالات ورته پیدا شوی ده، او دغه د اهتمامات لپاره نه کله چې تاسو مریض په دې حالت ګوري زر تر زر هغه خپل نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي چې هغه ورسره اولین تدابیر ونیسي چې مریض کچېره زړه بدواله یا استفراقات یا خونیزی چې درلود دغه لپاره ډاکټرانو هلته تصمیم نیسي او غوی ته مایات ورکول کیږي، وینه ورته پورته کیږي او عاجل واقعیت ورته شروع کیږي، نو بیا مریض داخل کیږي داخل د بستر ته. که چیرې تاسو دغسې مریض سره بیا در سره مواجه کیږي نو زر تر زره روغتیایي مرکز ته تشریف یوسئ.
او مخکې له روغتیایي مرکز نه کور کې داسې لومړني مرستې باید څه وي؟
کتل کیږي که چیرې مریض څو اصالات درلود نو کولی شئ چې تاسو مریض ته هماغه وخت کې مایات مایات ورته شروع کړئ، او که چیرې کانګز له بدوالی درلود تاسو د ورید له طریق نه یعنې د رګ له طریق نه تاسو کولی هغه څه مایات ورکړئ، او که زړه بدوالی کانګ نه و کېدای شي د خپله د خولې له لارې تاسو ورته مایات شروع کړئ، چای ورکړئ، جوس ورکړئ، شیدې ورکړئ چې تر هغو هغه مایات واخیستل شي او د دې فشار ټیټ نه شي، نور کوم حالتونه ورته پیدا نه شي. تاسو اول تدابیر عمل یا که چیرې خونریزي درلود تاسو کولی شئ چې هماغه جای چې خونریزي لري هغه جای تمپان کړئ، یعنی کلک کړئ وی تړی په شی باندې چې خونریزي ورته ډیر نه شي او مریض خراب نه شي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې دا سروي کې زموږ دي دا سروي باندې سره کوم مریض په سروي باندې سړی څنګه پوښتنه کوي په مریض یې ښه
سمه ده د جواب شي تاسو ډیر مننه مهرباني ډاکټر صاحب
مننه. وروره ما مخکې وویل چې دغه کوم هغه خزنده یا حشره چې ده چې ساروی چی خپل ساروی کې څه تغییر نه راولي، یعنی په ساروی باندې سړی نه پیږي چې دغه وایروس د ساروی په وجود کې ده او ساروی ته کوم مشکل پیدا شوی ده یا کوم ناروغي ورته پیدا شوی ده. مشکل همدغه نقطه کې ده چې د ساروی په مرض باندې پوهېدل نشته چې دغه وایروس ور داخل شوی ده، موږ پوښو او لږ نه بیا ځان وساتو. صرف دونه کولی شو چې کوم حشرې د ساروی په وجود کې یا د وړیو لاندې وي یا وګوري دغه درغواګ لاندې بعضی حشرې شته کتل کیږي هغه خزندې، نو کېدای شي چې دغه خزندې د همدغه مرض سبب شوی وي د حیوان د سروې په وجود کې. خو کوم مشکل خاص خپل سروې ته نه پیدا کیږي، د سروې په وجود کې وي تر هغه چې دغه خزنده یا د حشره بل انسان روغ سړی وچی چې بیا هغه ته انتقال کی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خبرونه ځانګړې شوې کانګو ناروغۍ ته، او تاسو هم که په خبرونه کې غواړئ چې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 شل 15 30 او بله شمیره هم ده 0992 225 55. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ مهرباني لومړی هم ځان راوپیژنئ.
تاسو قرطا ته همدارنګه احترام ډاکټر صاحب کوم هیڅ کمزور روغ وي برکار وطن دوستین پروانه
خوشاله اوسئ. وطن دوست صاحب محترم، نن موږ کانګو ناروغي په تړاو غږیږو، مهرباني وکړئ که تاسو سره پوښتنه یې.
قربان دې شم، ډېر ښه موضوع راخیستې ده، وخت سره مطابق ځکه چې اوس قرباني غن کېږي باید شي خلک پوښي. مننه کوم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې کله یو سړی په دا ناروغي باندې اخته شي نورو ته ځوابونه ورکړه، او دا سړی باید څه وکړي چې هغه نوره کورنۍ ته انتقال ونه کړي؟ کله دا ساري ناروغي یو بل ته انتقالېږي، یا د کومې انتقالېږي یو بل ته، او د دې مخنیوي لپاره څه لارې چارې شته دي؟ په کور کې باید څه ورسره وشي دي مریض سره، او دارنګه کومه دوایي شته ده او کښنه په پرهیز وکړي او ډاکټر ته څه وخت کې لاړ شي؟ دا پوښتنې مهمې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره، کله چې مریض دا رقم مریض واقع کیږي تاسو خپل دغه وخت چې اوس د قربانیو وخت ده د حیواناتو یا سرویو سره ډیر سرو کار ده د خلکو، نو کچیرې په دغه ورځو کې دغه حالتونه چې مخکې ما ذکر کړ هغه اعراض او علائم چې مریض دغه حالتونه پیدا کیږي، نو تاسو متوجه شئ چې مبادا دغه مرض ورته پیدا شوی نه، او د دې لپاره چې دغه یو ساري ناروغي ده له مریض د ځان ساتل، یعنی په دې ناده چې هغه مریض تاسو وکولای شي یو روغتیایي مرکز ته ویسي، خو هغه تعقیمی شرایط باید باندې نظر ونیسي. فرزندغه د وجود مایاتو سره د وینې سره دغه سره ډیر تماس تاسو ونه ساتي، په دې خاطر چې کچيري تاسو په لاس کې یا په پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه د وجود مایات یا وینه په هغه جرحه سره تاسو وجود ته تماس وشي، دغه وایروس د همدې جرحه د همدې زخم لاره تاسو وجود ته داخل کیږي، یعنی دغه د مایاتو یا د وینې سره تاسو به تماس نه ساتي، او کول شي چې په تعقیبي شرایطو کې تاسو ځان ډیر وساتئ لدی مریضانو نه، او هغه مریضان په خو شرایطو سره چې تاسو ورسره تماسونه لري کول شي چې هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړي. د دې د مایاتو د وجود او د مینې نه ډیر ځان ساتي.
ډیرمن ډاکټر صاحب، تاسو د عواملو او همدارنګ د مخنیوي په تړاو مهم خبرې وکړي. په کانګو اخته ناروغ څومره د ښه کېدو چانس لري؟
کچیر په ابتدایي مراحل کې مریض د غراض علائم شروع سي او وخت هم دا وخت چې د سرووي سره ډیر سره کار وي، نو په اول قدم کې ترغو چې مریض هغه خطرناک علائم چې شروع کیږي ورسته لته به سخه ورسته فرزن د عضلات درد نه سردردي نه دانور علائم یعنی خونریزي شروع کیږي، مخکې هغه وختو کې کچیر مریض ډاکټر ته ورسول شي روغتيي مرکز ته کېدای شي چې هغه سره کومک شي او مریض حیات برته بچي. او کچیری اغه حالتوت چې د مریض خونیزیان شروع سي دیدن په وجود کې ټول د وجود سیستم لازګر نه نیولې تر تو حاله تر پختورګو د زویته سرایت نیو کړی خراب شي نیوي، نو بیا کول شي د مریض چانس ډیر وی چې راوزی. او کچیری دغه حالت چې خونیزیان پیدا کیږي نو بیا د مریض سره کومه کول په اغه حالتو کې ډیر کم وی، یعنی کېدای شي چې مریض تلف شي.
بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ
مریض تلف شي.
مهرباني روختي د ژوند شتمني پروګرام اوري.
دا و سلامونه او چرامات قبول کوو.
وعليكم السلام. مهرباني
دا زمي درته موضوع خبره شو موضوع ده او دا غوښو جواب ډاکټر صاحب ورنه کې شه غوښتو کوخري یو بلونه دی راته مخ د ګردو بلاو مختي
خه
سید ورورنه غوخه باید وخړل شي. هغه خبره نه ده صرف هغه حشره هغه څه چې ده دغه په واسطه د انسان وغځ کېدل دي، هغه د خوراک له طریق نه چې دغه غوخه وخړل شي هغه خو پخیږي، فرزن هغه ته جوش ورکول کیږي پخیږي، هغه کېدای شي چې دا وایروس یا میکروب تل نه مندلار شي دغه طریق نه انتقالیږي ترغو چې هغه حشره او هغه خزنده سړی انسان ونی چی غیر لدین لبل طریق نه انتقالیږي.
په دې لاته دوی پوښتنه ځواب شوې وي. بل اوریدونکي مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا د خدای راډیوګان کې وایي ډاکټرانو دا غوښه یم لږ خوړ شاو شو مې چې یی چوت شي دا غوښم سړی دا ستیز نو غوښه مثال چې سالال کې نور سوځي نه الوي کیه دا اوس خو بیا توان نکی نو غوښه او دا لبنیا د شګي او دا جون توان نکی او دا ستنه یو
نورو راغه مسله د غوخي او د شدو مسله نه دغه تاسو کولای چې څنګه استفاده وکي. صرف هغه کوم حشره هغه خزنده چې دغه د انسان دغه حیوان په وجود کې وی مول چې کېدې چې د وړو لاندې تاسو وګورئ د غوګونو لاندې دغه په نور برخه دی وزو د حیوان کې او رقم حشري خزنده شته، نو هغه ترغو چې دغه خزنده انسان ونی چی او د هغه چې چلو په واسطه چون هغه میکروب یا وایروس چې ده د حیوان یا د سروي له وجود نه راخلي بیا د انسان وجود ور داخلوي ترغو چې ونه چې چل شي هغه نه انتقالي.
مننه کوم دوستانو یادونه کوم چې نن په پروګرام کې د داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي. رازو نور اوریدونکو ته چې زه ډیر اوریدونکو غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو دا وس را سره په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ روغتیا د شنو پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر خواه د ننګرهار ولایت څخه نړۍ کني ولې
خیر خواه صاحب مهرباني وکړه کانګو ناروغي په تړاو کې درس وکړنی.
محترم زه یو پښتون لرم د ډاکټر صاحب نه.
خه مهرباني.
زما پښتون پداش کې د چې د کانګو بيماري چې دغه د اختر په وخت کې د کانګو بيماري پیدا کی که هر وخت یو دویمه موضوع مې دغه د قصابانو په حساب کې دغه سره کار دغه قصابي کې راغره. دا معلومه علي مثلا کانګو څه ډول انتي دي
خا را پختنه ده. سلام
بالکل دا پختنی وی نو دا پختنی به جواب شي ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
وروره د سده چې د تنا د اختر په ورځو کې نه ده دا مسله چې باید اختر ورځو کې خو څون د اختر ورځي چې دی لوی اختر دلته د قرباني مسله ده. دلته خلک اکثرا غیر د قصابانو ټول ممتازي سره د حیوانات سروي سره تماس پیدا کوو ترغو چې دغه د قرباني ورځي رانشي نور خلک د سروي سره تماس نه پیدا کوي غیر د هغه کسانو چې قصابان دي یا مالداری کی یا سرویس ساتي اغوی ته خطر شته. دغه دغه ورځو کې د ټولو تماس پیدا کیږي سروي سره د دې لپاره په دغه ورځو کې د دې باید اهتمامات ونیول شي او ځان وساتل شي. او اکثرا لیدل شوی دی قصابان یا هغه څوک چې مالداری کی زراعت کی اغوی کوم لیدل شوی دی د خپل قصابانو په اخته شوی دی، یعنی کوم 200 وخت کې واقعي چې په 2013 کال کې ثبت شوی دی په دغه کې قصابان هم شته اغوی هم په اخته شوی دی چې اته زه خپل د دې یو مریض شاهدم چې هغه قصاب او په اخته شوی و.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه کانګو ناروغۍ ته ځنګړې شوې، تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې کوم کسان چې مثلا د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي لمړنۍ نښه یې په څو ساعتونو کې راڅرګندېږي؟
د دې کله چې دا وایروس وجود ته داخل شي نو بعد د 2-3 ورځې وروسته ذاتی مریض اعراض او علائم شروع کیږي. صحیح شو، همغه اعراض او علائم لکه سردردی او د عضلاتو درد شو او اسهالات شو، استفراغات شو او سترګې کې خونریزي شو او د رڼایي نه د مریض بد وړل دي، او وروسته بیا نور د دې 3-4 ورځې وروسته بیا ذاتی په خونریزي شروع کیږي. مریض یو قسم نارامیان پیدا کیږي، عصبانیت او افسردگی بیا علاقگی ورته پیدا شي او د پوزینا او یاد اوروی نه ذاتی خونریزی شروع کی بعد 2-3 وروسته.
او په افغانستان کې څومره د دغه ناروغي د درملنې د پر امکانات شته؟ په کلیو باندې کې آیا د امکانات شته کنه؟
نه، مخکې مو ویل چې کله دغه مریضان په دغه موسم یا په دغه وخت کې پیدا کیږي نو دغه اهتمامات باید ونیول شي او خپل هغه نږدې صحي مرکزونو ته باید هغوی سره تماس شي او مریض هلته انتقال شي چې هغه صحي کارکنان یا ډاکتران چې دي هغوی تشخیص کړي چې دا همدا د کانګو مرض ده که نه ده، تشخیص تفریقي وکړي نور امراضو سره. نو د دې لپاره باید په هماغه اولو ورځو کې زر تر زره ډاکټر ته انتقال شي چې تشخیص کیښودل شي چې دا مرض شته که نشته.
ډیره زیاته مننه بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني که منګه غاورئ نو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ، منګه به واخلو ډاکټر صاحب جواب کی. مهرباني.
السلام علیکم. تاسو ته
سلام. وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
او ډیره زیاته مننه، ځان راو پیژنئ؟
جاوید مقابل.
جاوید خان، مهرباني وکړئ نن کانګو ناروغي په تړه وغږیږو.
بس سه مخکې ویل چې د چلو د لوی انتقالي خو مخکې یو خبره وکړه چې کله پان وچیږي نو د هغې له مایعات او وینې نه هم انتقالېدای شي، یعنی مطلب دا ده چې چلو نه غیر چې کوم دي کې وایروس پیدا شي له مایعات وینې نه انتقالېدای شي. ما پوښتنه دا ده چې کله حیوان غوا یا بزه وچیږي نو دا ویروس خو د هغې وینې او مایعات ته هم داخليږي، نو بیا خو په کار داسې دی چې د غوا مایعات او وینې نه هم ځان وساتي، ځکه چې انسان د مایعاتو سره انتقالېږي خو د غواګانو او حیواناتو له مایعاتو نه هم انتقالېږي. دا باید له شیدو له وینو هم ځان وساتي، ځکه چې هغه غوایې چې چلی وي یا مثلا حیوان چې چلی وي د هغې وینې ته میکروب داخل شوی، نو هغې د هغې وینې او داخل شوی نو د وینې او مایعاتو نه ساتل څنګه دي؟ انسان مزان تاسو نو باید حیوان نه مساتل شي. او دغه پښتنه مداره چې دی لپاره چې انتقال نشي نو د حلالي سوکو دا احتیاطي تر یعنی څنګه حلال څنګه وکړو، کوم څنګه ځان وساتو؟ حشره خو موږ پیژنو نو نوم لیدل ویروس انتقال شوی موجود دی نو څنګه ونه ځانو؟
څما دا ډاکټر صاحب جواب کی لته سیمنه مهرباني. ډاکټر صاحب
ډیر ښه پښتنه د ورور مامخ کې ول شدیدې د مایات او یادی وینې هغه وخت انتقالېږي چې کله ستاسو په وجود کې لاس یا پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه مایات او وینه ستاسو هغه جرحه یا زخم سره په تماس شي، د غل طریق نه بیا دغه زخم دغه وایروس د همدغه زخم لاره وجود ور داخل کیږي. یعنی کله چې تاسو علاله کوي یا ذبح کوي باید تعقیمی شرایط مد نظر ونیسي چې ستاسو لاس پرینشی په چاړه او هغه دغه وینه په تماس رانه شي. په هغه وخت کې کولای شي تاسو دسکش پلاس کې چپن واغوندی، خپل ځان پټ کړئ چې ترغو کوم دی وجود زخم را مینس نه شي او دغه وینه او مایات تاسو زخم سره په تماس رانه شي، بیا له دغه طریق نه انتقالېږي ترغو پور چې زخم تاسو په وجود کې موجود نه وي، یعنی جرحه موجوده نه وي ک وینه یا مایات په تماس راشي نه انتقالېږي، په هغه صورت زخم چې موجود وي بیا انتقالېږي. نو زموږ هدف هم دا دی چې تاسو د حلال یا د ذبح په وخت کې باید خپل هغه شرایط
چې تعقیمی شرایط دي هغه مد نظر ونیسي کله چې زمه کوي د سکش پلاس کوي چپنه واغوندي او کوم شرایط چې تاسو سره سده هغه تاسو خپل مراتو کوي چې تاسو مثلا پخیم او پوبوتون یا چپلکه چې سدي هغه سره باید صحیح پټوي چې تاسو وجود سره په تماس را نشي.
دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري ساسي راګور مهرباني او خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه ځان راو پیژنې
خبره
نو مهرباني وکړئ د کانګو ناروغي په تړاو کې در سره بوختنی
دلته زه یو مریض لرم ما څو وره یراتن دیولې دی معنا دا چې ډاکټرانو چې می شوول دی د ایوانی مریکا ته بیا د ایوانی مریکې دوا یې ورکړه هغه مریض دا په شیلې ولې دا په شیلې هغه دوا یې ورکړه دا مغه په شیلې هغه راګو په سره له سبو څخه باندې روانه ده وو چې راغلی دا په شیلې په څو بل دا په شیلې په څو بل یې سره له سبو په څو دې نشه کېږي.
ها ډاکټر صاحب تاسو څه ځواب لرئ؟
مرور زمون نن موضوع چې کوم دی د کانګو یعنی طبي خوندې په نامه یو مرض ده چې د ساروی او د حشرې په واسطه انتقالېږي او تاسو چې کوم مریض ده هغه حیواني مورقه هغه بل شی ده د بروسلیوزس په نامه یو بل مرض ده یا د بل مورقي په نامه هغه بل تکلیف دی چې اوس تاسو کوم ډاکټر ته جوړی تداوي کړایم ده او کوم پرسو ورته پیدا شوی ده بیا تاسو خپل معالج ډاکټر سره په تماس شي چې کېدای شي کوم بل مرض یا مغه مرض پر مخ تللی وي او نور تکلیفونه ورته پیدا شوی دي. دا کوم موضوع چې ده د کانګو ناروغي په نامه ده او هغه د سرویو نه د حشرې په واسطه انتقالېږي.
ډېر مننه کوو دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. خبرونه ځانګړې شوې کانګو ناروغي ته. یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر
یا او خیر سه ډیره زیاته مننه ځان رو پیژنئ.
ملاتب محمد اخوان د زابل ولایت نیازیانو لکلي خبره کوم.
ښه ډیر ښه مهرباني که د کانګو په اړه پوښتنه یې در سره.
کانګو په اړه کلمه دا پوښتنه ده چې له ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه چې دغه مرض اوله واره مخنیوی یعنې په حیوانانو کې یا چرپایانو څو بجو کې هلته وقایه یا مخنیوی کېدای شي بیا دې کوم انسانان کوم څه نقل او کېدای شي په سره کوم کېدای شي چې ډاکټر هدایت راکړي.
ښه سم ده معلومات بدر کې ډېر زیاته مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره کله چې تاسو مالداری کوي یا سروي ساتي په ځایو کې چې تاسو سروي ساتي چې هغه تبیله یا کوم سروي چل ساتل کیږي هغه باید دوا پاشي کوي هغه ته د زراعت تاسو سره په تماس شي هغه تاسو ته یو قسم دوايي د غدر کول کیږي هلته باید دوا پاشي شي کوم سروي چې ساتل کیږي بیا دغه حشره یا دغه خزنده چې کوم دی هلته بیا نه نمو کوي نه نشو نمو کوي هغه لمین زوړي تاسو په واره کې کوشش وکړئ چې هلته چې کوم مالداری یا سروي وي هغه ځای دوا پاشي وکړي نو د دغه مرض یا د دغه خزندې بیا هلته ژوند کول لږ زره په سختي شي.
بله ډاکټر صاحب که د کانګو ناروغي د تاریخچې په اړه یو څه معلومات ورکړئ ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې دغه ویروس پیژندل شوی او امیر روغتیا وزارت هم په دې اړه بیلابیل ارقام ورکوي څومره مخینه لري مهرباني؟
دا ناروغي چې کوم دی اوس په افغانستان کې په دې وختو کې لږ زره شوی ده شوی پیدا شوی ده په نور مملوکو کې خصوصا افریقایي مملوکو کې لکه په کینیا کې تانزانیا کې دی کې په اول ځل کې الته دغه همدغه ناروغي دا ویروس دی همدغه حشرې په واسطه د ساروی په وجود کې چې شوی وو الته دا کشف شو چې دغه په بیا په 2002 کال کې وو چې په ترکیه کې د دې مرض شیو پیدا شو چې الته تقریبا یو سلته سلوه کسان په دې مرض مبتلا شي وو دغه مرض الته و پیژندل شو اوس په افغانستان کې هم دغه واقعیت را پیدا شوی دی چوي دی او مخکې لغنه په افریقایي مملکو کې دا ډیر دی.
مننه دوستانو یادونه کو چې په پروګرام کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق موږ سره دی او د کانګو ناروغي په اړه موږ معلومات راکوي. یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ مهرباني لمړی هم ځان را پیژنې کانګو ناروغي په اړه غیږو مهرباني وکړې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني
نو په شپه د مشکل خاص خبره د برغس مرغابه څخه غږیږم چې دا د کانګو ناروغي دا وسه په یخنی یعنی په یخ موسم په ګرم موسم کې یا په یخو ځایو او په ګرم ځایو کې دا مرضی یو د بل سره کوي کې نه سره کوي چې په یخنی ځای کې په موسم کې ډیری او په ګرمۍ په موسم کې بیا لږ ځای فرق کوي کنه کې موسم یا وطن
سمه ده د معلومات بدر کې ډیر زیاته مننه مهرباني ډاکټر
وروره د موسم پورې تړاو نه لري چې یخ موسم وي که ګرم موسم سر د حشری یا خزندې موجودیت ده د حیواناتو یا سرویو په وجود کې چې هلته موجود وي د دوی وړیو لاندې وي یا په وجود په نورو برخو کې وي موسم پکې تړاو نه لري چې ګرمي موسم وي او یخني صرف د حشری یا خزندې موجودیت ده د سرویو په وجود کې
دوستانو زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0995 او بل شمیره هم د 0992 1555 بل اوریدونکو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ که من غږ اورئ مهرباني وکړئ
سلامونه احترامات ولرمتون تا ته ورو تاسو ته
وعليكم السلام
جوړه شي سلام مشتاق من رمضان نړۍ کې ولې
ډېر ښه نن موږ کانګو ناروغي په اړه غږیږو تاسو سره کوم پوښتنه مې ربني
او دا تاسو ډېر خبرې وکړلې یو پوښتنه ماته صدقه دا غوښ چې هغه کوړه دی هغه
په بخنه د موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي چې ساسي غاک پری راځي موږ سم پوښتنه ونه خسته
هي شو
اوس هي شو مهرباني
ناروغي چې دا چې کله غوخه پخېږي یا دا د مور څه ډول سره یان غوړی څه ډول سره دا هم لمن نه نه پوښتنه مې دروته دا تر څه ویل کنه په انتقال کې کیږي چې انت د زناو یا حیوانات لغمې څنګه انتقالېږي
ښه که څنګه د پوښتنه جواب شوې دا خو بیا هم تاسو چې د پوښتنه کړې ډاکټر صاحب په لاندو کې جواب کې مهرباني
د امرور مخ مویل چې دغه د حشری خزندې په وسیله سروي نه انتقالېږي او دغه خې د دې لپاره چې هغه په خول کېږي یعنی سوزول کېږي هغه وایروس دا نه ده چې عمل طبيعت ژوندۍ پاتې وي صرف د حشری خبره ده چې دغه خزندې حشره کله چې انسان وچی چی او د حیوان په وجود کې د خپل هغه وایروس الته پاتې کړی ده یعنی حیوان د کوم ضرر نه درسولې د حیوان په وجود کې شته بیا دغه خزنده را واخلي او انسان یا نارو انسان وچی بیا هغه وایروس لغی جن راخلی را انتقالی د سوزولو د دې خبره نشته سوزول کې کېدې چې هغه وایروسونه ډیر نور میکروبونه دی لمانځي
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې ویل چې تاسو هم ځنی د سيناروغان راغلی سپ کانګو باندې یخته شمیر څومره ترڅيږي څومره د پزیاتې دوه د ناروغي په افغانستان کې او تر ډیره کوم سیمونه تاسو د ناروغان راځي
دغه کوم اسایه چې وزارت صحت عامل خوانسته شوې ده په 2013 کال کې چې 230 کسان دي چې لږه نوي کسان مړ شوي دي نو زما خپل په سکی یو مریض مال ولید پروس کال یو قصاب وو چې هغه پیښته شوی وو بیا هغه مونږ مریض انتنی شفخانه تر فرق هغه انتنی شفخانه چون ابتدایي مراحل وو تقریبا شپږ ورځې تیر شوی وو بیا هغه یو سره عملیه کومکونه کړی وو مریض الحمدلله بچ شوی وو او مریض هغه تشخیص د کانګو پی کې هدل شوی وو او کچيري مونږ دغه حالات چې اوس د لوی اختر ورځي دي او د سرویو سره تماس ډیر ده نو د دې لپاره کې وقایه ونکو نو کېدای شي چې واقعیت ډیر شي نورم پیدا شي او کچيري وقایه شي د حیوان په ذبح د ذبح په وخت کې نو کېدای شي چې واقعیت کم شي ترغو چې د خپل ځان وساتو هغه تعقیمی شرایط انفیکشن پریوینشن مد نظر ونیسو نو ان شاء الله چې سوق پینخت کیږي او واقعیت به ډیر نشي او کچيري شرایط مد نظر ونیسو کېدای شي چې واقعیت ډیر شي
راځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړه یو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني که زمونږ غږ اوري خپل پوښتنه وکړئ
السلام علیکم. سلام علیکم وړاندې کوم تاسو درنه ملمنه ته او ډاکټر صاحب ته او شنوندگان عزیز ته.
ډېره زیاته مننه. ځان هم راو پېژنې؟
او خل خیر خواه د کابل نه تماس.
خیر خواه صاحب، نن موږ د کانګو ناروغۍ په تړه غږیږو که تاسو سره پوښتنه پیدا شوې مهرباني.
د کانګو دغه هغه په پارسي کې کنه وایي، هغه ته کانګو وایي که بشه
دي. دغه یوه ناروغي ده او دا نومونه یې سره بیل دي، یو ډول نښې لري. ډاکټر صاحب مخکې معلومات ورکړل، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
او هغه په پوستو کې هغه ګرځي، هغه هغه وباسي، د لاسونو هغه کې وباسي، اما هغه ته وایي که نه. دا نن پوښتنه مو وکړه چې هغه ته په پارسي کې کنه وایي که څه بلا.
او ورور ماغه چې فارسی کې ورته کنه وای، مونږ ته په پښتو کې ورته کوم حشره یا خزنده وای، ماغه چې دا سبب دي مرض کیدای شي، یعنی هغه انتقال دی. لکه د ملاریا میاشي ګوري تاسو چې د ملاریا چې د یو میاشي په واسطه هغه را انتقالیږي انسان ته. دغه کانګو مرض هم چې د کنه په واسطه چې د حیوان په وجود کې دا والته خپل لغه میکروب او وایروس حیوان ته داخل کړی دا، بیا دغه و همدغه کنه همدغه حشره انسان و چی بیا دغه وایروس را اخلی د انسان وجود ته ور داخلوي. لکه د ملاریا ماشه چې د ملاریا چې د میاشي په واسطه انتقالیږي، نو هغه هم د دې کنی په واسطه انتقالیږي.
په دې لاره چې دغه ورور پوښتنه جواب شوې وي، بل اوریدونکی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، کندهار ولایت څخه خبر کوم عبد الله.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ عبد الله خان.
ډاکټر صاحب، سم پښتنه داغه د داغه ویني چې په غوښه باندې د غوښه په وینو ولړل سي، دا د یوانو په اوبو باندې ولړل سي، د پزې او د نورو داغه غوښه هم د میکروب غره پاتې دي که میکروب سره ګډیږي.
مهرباني وروره، کله چې غوښه دیدی اول دیدی ثابتول تروسه د ثابت شوی نه ده چې دغه حیوان په دغه وایروس باندې ککړ شوی ده، نو دغه پوهیدل اول مشکل دی. خو مونږ تاسو دا کوو چې تعقیمي شرایط باید مد نظر ونیسو، که هغه غوښه هم دیدی په وینه سکی ککړ کیږي، غوښه باید ښه ومینځل شي او ښه وپخول شي چې ترغو د هغه وایروس چانس کم شي.
بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد رقی فاروقی د کابل امریکن ولا.
فاروقی صاحب، منګه خبرونه نن د کانګو ناروغۍ ته ځنګړې ده او تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
ډیره زیاته مننه د ډیره ښه خبرونه ده او ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده په دې اړه باندې. زه غواړم چې یو څه معلومات درسره شریک کړم. هغه دا دی چې که تاسو فکر کړی وي، د مخکې اورېدونکو هم بعضې پوښتنې کړې وي چې اکثره په دې اړه باندې ډېر معلومات نه لري. زما په نظر باندې که تاسو د ناروغۍ په اړه باندې اعلانونه خپاره کړئ، ځکه په دې یوه خپرونه باندې زه فکر نه کوم چې ټول خلک به دې باندې خبر شي. نو دا به خوي چې تاسو اعلان خبره کې او د دې مرض یا ناروغۍ شو دا زیاتره په هرات او بادغیس په دا ډېره زیاته ده. نو صرف زما نظر هم دا و چې تاسو په دې اړه باندې فقط اعلانونه خبره کړئ، نور هم چې خلک عامه پوهاوی په دې باید زیات شي. او یوه بله خبره غوښتلم چې تاسو شریک کړم، هغه دا دی چې نه تنها دا کنه چې د کنې یا د حشرې په واسطه باندې د حیوان نه انسان ته انتقالیږي، د انسانان هغه کسان چې ناروغان دي د هغې د مایعاتو په واسطه باندې هم انسانان ته انتقالیږي. او بل دا چې که چېرته دغه مایعات او یا کوم شیان چې د ناروغ په وینه باندې یا مایعاتو باندې هغه آلوده وي، هغه په صحیح شکل باندې دفن نشي، دا هم ډېر اړین دي چې دا د ناروغۍ په شروع کې او یا په انتقال کې لري. ډېره مننه زیاته.
لتاسې مننه د دوی ډاکټر صاحب نظر و او عامه پوهاوی ته اړتیا ده د یوازې په رسنیو هم نه کیږي. ستاسې په نظر عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې باید څه تدابیر ونیسي؟
د خو د عامې روغتیا اوس مسؤلیت ده چې باید د دې اړوند مرض په هکله باید عامه پوهاوی ضرور دی چې عامه پوهاوی ورکړي د میډیا له طریق نه، تلویزیونو له طریق نه، اعلاناتو له طریق نه. دا باید تنام په همدې موسم کې یعنی ونیشي. باید په مکمل ټول کال کې باید د دې پړوند صحتامه باید معلومات خلکو ته ورکړي. په کلیو او بانډو کې هلته د څارویو شتون ډیر دی، هلته خلک مالداري کوي، نو هغوی باید په دې خبره پوه شي. او په دې موسم کې چې اوس د اختر دی، دې کې خود صحیح ده بالکل چې خلک څارویو سره تماس ډیر پیدا کوي، خو باید هغه څوک چې په کلیو او بانډو کې ژوند کوي هغوی ته عامه پوهاوی ضروري دی چې په نور ورځو کې، په نور د کال په نور ورځو کې هم باید هغوی ته معلومات وي چې دغه حالات ورته را پیدا کیږي، هغوی څنګه باید ځان وساتي.
ډېره مننه رزو. اوریدونکو ته یو بل اوریدونکو به واخلو. مهرباني وکړئ، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. کزمن غاګورې، مهرباني وکړئ. نن موږ د کانګو ناروغي په تړاو خبرې کوو. ډاکټر سیر مشفق له موږ سره ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. مننه، خوشاله اوسئ. مهرباني د راډیو غږم لږ راټیټ کړئ چې ستاسو غږ صحیح راشي. مهرباني. ډېر ښه. کانګو په تړاو که پوښتنه در سره، مهرباني.
د ډاکټر صاحب سمې دا پښتنه ده چې مخنیوي څنګه وکړو؟
بالکل مهمه مسله ده او ډاکټر صاحب په دې اړه په تفصیل معلومات درکې چې د کانګو د ناروغۍ مخنیوي څنګه کیږي. مهرباني ډاکټر صاحب.
مهرباني وروره، تاسو یادداشت کې ځان سره اول دا ده چې تاسو کله خصوصا اوس چې د اختر ورځې دي، قربانیو سره سره کار مو ده، حیوان چې کله ذبح کوي تاسو باید تعقیمي شرایط ځان ته غوره کړئ. یعنی دا ده چې کله ذبح کوي دسکش پلاس کوي، چپانې واغوندئ، بوټان موڅی وي، چې پښې مې پټ وي او لاسونه مو پټ وي. اول دا د ذبح په وخت دا مد نظر وي. بل دا ده چې کله حیوان مو ذبح کړه هغه ځای باید پاک او پریمینځل شي په اوبو، او کوم کثافات دغه چې پاتې دي هغه باید چیرې لري دفن شي او هغه ساحه باید پریمینځل شي. دریم دا ده چې تاسو د څاروي په وجود کې یا وړیو لاندې یا د غوږ لاندې کله چې دغسې خزنده یا کنه مو ولید هغه ته باید لاس ورنوړئ، هغه د یو بل شي په واسطه لغه ساحې نه لرې کړئ چې خپله تاسو لاس ورنوړئ. او بل دا ده چې کله تاسو ذبحه وکړه بیا دغه نه بیا لاس مو په پاکو اوبو او صابون سره باید پریمینځل شي چې تر غو له دې مرض نه وقایه شي.
مننه کو دوستانو. نن ورځ کانګو ناروغي په اړه غږیږو. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. تاسو ته
وعلیکم السلام.
نو دا تاسو سره ما دغه یاري ما د کامینا.
ښه، مهرباني علامه صاحب.
چې دا ناروغي زیاتره په کوم ولایتونو کې تاسو ته راځي شي دي؟ مثلا په کوم ولایتونو کې نه دي پیښې ډېرې وي؟ والسلام.
او مننه. کومه سروي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کړی و هغه ویلی و چې په بادغیس او هرات کې دغه پیښې ډېرې دي. ډاکټر صاحب تاسو معلومات دی مهرباني.
خو هغه ولایتونو کې چې هلته د څارویو بودوباش یا د مالداري بودوباش ډېر ده، هغه وګړي چې مالداري کوي هلته چانس ډېر ده. خو دغه ناروغي لیدل شوې ده په کابل کې مو لیدل شو، دلته واقعات راغلل د خپل د کابل نه، ګردیز نه راغلی و، د خوست نه تر ولایت نه. په هغه ولایتونو کې چې هلته د څاروي او یادي مالداري کچه ډیره ده هلته د دې واقعات ډیر شي.
دوستانو، تاسو خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق زموږ ملمه دی. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني وکړئ. کز من غاوري انه خپل بوختنه مطرح کړي له ازادي راډيو دغه پروګرام اوري. زمون د اړیکو شمیره دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0992 225. اوریدونکو دای مهرباني وکړي. لومړی همزان رو پیژنې. مهرباني.
جان محمد خاکسار د کونړ ولایت نن تاسو سره زنګ ولرې.
خاکسار صاحب خرغلې مهرباني که د کانګو ناروغي په تړاو در سره بختنه مهرباني وکړه.
پمده کې خوځان پمده کې مې پختنه لرم. اوله پختنه مې دا غره چې دا څو پیسه د وجود کې دا ډاکټر صاحب نه دا پختنه نه دا بل مې پختنه مې دا ده چې دا موږ خو ډاکټرانو مفتشي دي هغه زکام یو تعالی د بل شي دی درکې دا څوک معلومه کې یا شپخانه ته مراجعه وکړي یا شخصي ډاکټر.
سمه ده ډاکټر صاحب مهرباني.
خو ورور دا مسله د دې چې کله په دې مرض انسان اخته کیږي دغه د طرف کېدو یا د انسان چې لمنځزي د ناروغ دغه خپل مغ وخت چې مریض په کوم وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي که په اولو مرحلو کې وي او تشخیص شي او هغه خبرې ناروغ ته چې پیدا کیږي هغه نه پیدا شوی نو کېدای شي چې مریض تلف نشي او ډاکټر ورسره کومک وکړي او وروسته له دینه چې مریض نور خبرې پیدا شي د مره د مریض ټول عضو د بدن هغه خراب شوی وي او خونی زیان پیدا شي یا ځیګر خراب شي یا پښتورګي خراب شي زړه خراب شي بیا هغه وخت کې ډاکټر هم نشي کولای چې کومک ورسره ډیر وکړي مریض تلفیږي. نو د دې لپاره ک دغه حالات راځي او مریض کوم خبرې پیدا کیږي او تاسو پوښ چې ناروغ په کور کې پیدا شو سردرد شو فردن تبه شدید شو د عضلاتو درد شو غاړه شخواله پیدا شو ورته دی وروینه او دی پوزنه خوندیزی شو او یا فرزنی سالات رو بدواله تاسو نظر تر زره روغتیایی مرکز ته شفاخانو ته مراجعه وکړي په ماینه خانو کې کیدای شي چې مریض تشخیص نشي نو تاسو کول شي چې شفاخانو ته مراجعه وکړي او مریض مهال ته بستر شي او ترغو چې ډاکټر هغه تشخیص وي نو مریض په شفاخانه کې وي.
ډرمنن ډاکټر صاحب د خبرونه ورسته شی به دی په د ورسته برخه کې غواړم ستاسو پیغام اوریدونکو ته وورم چې څه به د کانګو د ناروغي په تړاو
دغه خورکی کوم مرض چې د کانګو په نامه اوس په افغانستان کې موقعیت ولیدل شو په 2018 کې مخکې دغه مرض په نور افریقایي ممالک کې وو په ترکیه کې وو په خپل امریکا کې وو چې هلته خپل واقعیت مرض درلود و چې دلته شوې راغلی د لیدل شوې ده زمونږ خپل د ملک خلک یا وګړي با چون چې د قرباني ورځ دي مانا دا نه چې دوی به قرباني نه کوي قرباني به کوي خو صرف د خپل هغه تعقیمي شرایط مد نظر ونیسي چې محفوظ وي. یا مثلا نن سبا اوس مونږ تاسو ګورو چې یو څوک ومه ترکاري یا هغه ملوث ترکاري چې مو ملوث وي وخوړل شي او پرې نه منځل شي نو ضرور هغه به انسان په مرض اخته کیږي کنه ورته سالات پیدا شي یا نور امراض ورته پیدا کیږي. نو د دې لپاره دا معنی نه ده چې سړی به ترکاری نخوري یا نور غذایی مواد به نخوري یا میوه به نخوري خوري به خو هغه تعقیمي شرایط به مد نظر نیسي پاک به پریمینځي فرزن خه به پقوي نو بیا به انسان ته تکلیف نه پیدا کیږي. دغه هم داسې مسله ده چې موږ به د حیوانات له غوښې نه استفاده کوو قرباني به کوو خو هغه قرباني په تعقیمي شرایطو لاندې چې موږ تاسو وساتل شو او موږ تاسو ته مرض را انتقال نشي کله چې موږ ذبح کوو دسکش به پلاس کوي او شای با غوندی چې دغه وینه او مایات تاسو وجود سره په تماس را نشي او لاس مو الته چې کله کوم جرحه مرحده چاقو په واسطه زخم جوړ نکی له غنزان وساتي نور بیا کوم ځای چې الته حیوان ذبح کیږي هغه ځای پاک پریمنځل شي د حیواناتو کثافات چې الته ده کوړی وی کفرزن وینه وی هغه باید الته چیرته محفوظی کې دفن شي او کومه کنه یا خزنده چې د حیوان په وجود کې مولیدو هغه ته باید لاس ورنوړی په یو بل طریقه باید هغه ایستکی او کله چې مو ذبح وکړه لاسونه مو په اوبو او پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځئ یعنی د دې شان واقعیات بیا کمیږي. دا همغه رقم دی چې لکه موږ تاسو میوه او ترکاري خورو که وی نه مینځو نو بیا په مرزونو باندې مبتلا کیږو. دا هم داسې د قرباني به کوو غواګانې پسونه به زیبه ذبح کوو خو په تعقیمي شرایطو لاندې چې ترغو د دغه مرض نه ځان وساتو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره وو او د کانګو ناروغۍ په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل. خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب مشفق یو نړۍ مننه.
ډېره مننه تاسو
اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله په امان.
ټول ورسته او دا سترګې
ډېر زوریدلې ما دیر کړه دلې ما ستاستر کو خړلې ما زغم زپلې
زوری دلیما دیر کڑ دلیما دیر زوری دلیما دیر کڑ دلیما ستاس درگو خوڑ لیما زغم زپلے اوستاس درگو خوڑ لیما زغم زپلے استاس درگو خوڑ لیما زغم زپلے استاس درگو خوڑ لیما زغم زپلے